د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو په ترتل بل شوی انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوځي او بیا د پاکستان بیرغ راپریوباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکي اعلان کړ. د ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نورو په ګټول د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. دا 2003 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا ملي سرپرست وزیر نور جلال جنرالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې له ښاغلي جنرالي سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزنډي او پولیو نه هم مثبتې پېښې ثبت شوې ده. پېښې په د پاکستان په بېلابېلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغې یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګزنډ اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پرې خېدي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استادو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی تر راپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو.
مسلم لیگ دا بنیادی روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچی دی وجلی چې هغه له څوک تاسو نشي کولی. زه دې لپاره اوسېد شو
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو. په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سه شنبې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود ولسوالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوري دلمن دي نتيجې ته ورسېد کوم نه ورځ باندې چې دند خلک ځان ډېر زیات اجز منشه کوم فراکی تو دي جوړ دي ګور باندې بیا ورزې دي یو ور باندې باران ورنو دي ګور باندې ورغلي وي فراکی مو دي زمزه تلو نو د کورن دي سم د تیارې د پخې روړی توزیع روانه کړی دی الحمدلله زموږ ټیم نه پاري دي دلته
خلک چې هغه وفات شوی دي او کورنۍ سرپرستانه نشته لري او خپل کورونه د لاس ورکړي البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو تعلیمي سرپرستی مالی سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو زخمیان ډېر زیات دي د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی هغوی سره مرسته وشي
حکومت راغلی حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفا یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی نه دی راغلی
چا پوښتنه کړې سوده راغله ته څوک ورلاندې شوي سونه ورلاندې شوي ته په پورې کوو کې پور خلک ورلاندې
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوې ده ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوي بولی
عباس ترنګزی بایو شکلای ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منورو ورشي دی هغه پالیسانه غوړه کړی دی چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسینا لري کړل او د امریکا سره د دې چې هغه کې د سومالو مدا ملا برادر هم شامل دی او د نورې ډلې هم شامل دي او دا یې لږ چې پاکستان کله امریکایانو او نظام بدل شو دې دفتن هغه ډلې چې په ګوښه کې د امریکایانو سره د دې شوې وه هغه یې په شاو تموله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د امریکا په لاره ناکام
بیا هم ستړي مشي ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخي په دغه ناورین کې لک تر لګي او سره ډیر شته نمړ شوی دي څلور سوتنه جوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي طالبان که څام د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینې ازادي رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا درې سوه راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوې او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای بل خوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړی خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې د مخابراتو خدماتي انتنونه د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفې هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې ترڅنګ د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی
خو دی خواته هیڅ څوک هم نه دی راغلی حکومت راغلی حکومت نه تر اختیا خبرې زه خپله نظامي سړی یم د حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی
نه چا پوښتنه کړې سته ودرېږي دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دسې دقیق راته ویلی شي
تقریبا لس دولس نه خو ډېر ورلاندې شوي
د چې وفات شوي دي شهیدان شوي دي او زخمیان
خو ډېر دي زموږ ماشومان تقریبا دا درېمه څلورمه ورځ ده
وچه ډوډۍ پخوانۍ ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو. مونږ د دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړې وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي، څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابه د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي. تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو، داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي. نو که هر څوک زما غږ اوري، په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي. دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو، د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي. نو دا خلک زموږ استاذو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره دوی تر څنګ به ولاړ وي، چې کوم ضرورت یې د هغوی د پوره کول کې به ورسره حل زده.
او له استخباراتي پیچلتیاو ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیله من وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پاس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوښ کی، دا به سایت ته کینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي. او تر هغه پاس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچی د پاره یم، د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال نه راځي چا زموږ دا غم کې شیره د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ ورونه هم دادی ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لر او بر کې توریستی حمله وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راس په امریکا کې د خوست میشتو لخوا $10,000 او استرالیا کې $16,000 خو د جرمني په کولن کې $11,000 راټول شوی دی. دا غشمیر دي چې د ازادۍ رادیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لانه دي خبر شوی. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هیوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه په اوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بل خوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ رادیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال رادیو نظم همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟ د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیونا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانه د ویرې د مختمو سره خبرې وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییره خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییره وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې زه ډیر شم مرکړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل ارو ورم ای چې سلام آباد ته د پچا کر بیا ورم خو زستې دای دې نه
خبر در کو سنگ خبر شوی
دای چې کلا وکلی تارو ور دای ول خبر اکړه ما سیر تا ول خپل ما سی مر دا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا ول چې سی دن یې کړای جاي مړ نه دای او زه معنی په حالا تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه واته تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوړا نه و په ځای دا چې په اسلام آباد ته مې دن ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټه رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل
اے شاعر نه تا دې دا شعر ورته وایي چې مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا وای د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې صحیح حقیقت شته دی
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنې مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته چې او نه نه غوښته چې امن وکړش ورډا واوم ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړی دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی اسه حکومت په هڅ چیرې لور شته کای ته تمامه یې ویری تا کې اېڅه اېچا سره اېڅه غا نو دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کاټ
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سنا وکی دا سے انتہام ہوئر کو اچھے تیپاک وشی لیرا اے سنا دی کری پشتون نتا آوے چھے تیپاک وکی چھے دارا بید دا دا بکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا آگی نیرا اے سزارار وچا تانا دا ویر کڑای کو دا سے چھے پشتانت آوے چھے تیپاک وکی چھے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي. ازادي راډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنۍ په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنزیه چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو له امله ګوښې ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دېره دی. دا سرچینه وایي عباس تنزیه چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي راډیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحا کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه ښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد دی دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه کوي چې دی د فرزند خپل د مقام او د شوکي التده بلکې د هغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نه شو کړلې او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایسای او سفیرن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونې د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګرویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نورو بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي وو، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 290,000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبه خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 5 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې ترڅنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا له تاسو سره ده.